ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
درن اوردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا از مجاهد جوادم پسر کپا مکرید دے سد مهم خبرون لنڈی سا د طالبان حکومت او کابل ته ورغلی پاکستانی پلاوی په دې موافقه کړې چې د دوړو هیوادونو ترمن سوداګرۍ کې ګڼې اسانتیا برولي. پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې پرله پسې بې قدره کیږي. پاکستان کې د پیسو بدلیدونکو اتحادیه وایي پاکستان کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په انټر بینک مارکیټ کې یو ډالر په 228 روپیو بدلیده. په شمالي وزیرستان کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند هدفي وژنو پر ضد احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. او منظور پښتین احتجاجي پرلت په وینا کې ویلي د دوی وژونکي محفوظ دي خو دغلته د امن غوښتونکي وژل کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د طالبان حکومت او کابل ته ورغلی پاکستانی پلاوی په دې موافقه کړې چې د دوړو هیوادونو ترمن سوداګرۍ کې ګڼې اسانتیا ورولي. د پاکستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستانی پلاوی چې مشري یې دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر لخوا کېدله د کابل څخه د خپل درې ورځنۍ لیدنې پر وخت له طالب چارواکو سره په لاندې ټکو موافقه کړې. لومړی د روان مالیکال پر وخت په دوړخیز سوداګرۍ او ترانزیت کې پرمختګ شوی. د بهیر باید وساتل شي د دوړخیزو ګټو پر بنسټ لاپسې ځواکمن شي. د هم په دې موافقه شوی و چې د دوړو هیوادونو ترمنځ لارې لا غیزناکه شي تر څو سوداګریز او ترانزیتي مالونه پر وخت یوې بلې غاړې ته واوړي. دریم په دې موافقه شوی چې د دوړخیزي سوداګری موټرو ته اجازه ورکړل شي په آزادانه توګه یوې بلې غاړې ته واوړي او په سرحدونو تری مالونه ښکته نشي. څلورم دوړو لوریو په دې مهم موافقه کړې چې په تورخم خرلاچی غلام خان چمن سپین بولدک باندې کاري وختونه هم زیات شي. پینځم د دوړو هیوادونو د ګمرک چارواکو هم په دې موافقه وکړه چې په یو ګډ ګمرکي سیستم باندې کار وکړي چې په ترڅ کې یې په اغیزناکه توګه د سوداګریزو توکو ګمرکي چارې له یو او بل لوري څخه بشپړې شي. دغه ډول د پیښور جلال آباد کوټه او کندهار ترمنځ به د بسونو د تګ راتګ او د ویزو د ورکړې په برخه کې هم اسانتیاوي برابرېږي. پاکستاني روپی د ډالر په مقابل کې پرله پسې بې قدره کیږي. په پاکستان کې د پیسو بدلوونکو اتحادیه وایي پاکستان کې د زیارت پنجشنبې په ورځ په انټر بینک مارکیټ کې یو ډالر په 228 روپۍ بدلیده. د پیسو بدلوونکو د اتحادیه مشر ملک بوستان وایي ډالر په نړیواله کچه ګرانیږي. د نړۍ په کچه پیسې کرنسیانې غورځېدلې خو پاکستان کې د روپۍ بې قدره کېدو څو بنیادي علتونه دي. د وی او ای ډی وی سره په خبرو کې نوموړي وویل سیاست د معیشت دروازه ده. څو پورې چې په ملک کې سیاسي بې‌ثباتي وي د بهر نه پاکستان ته څوک پانګوال ناراضي. هغه زیاته کړه په پنجاب کې سیاسي اړې ګړې دی که څنګه وي د هغه په نظر چې اوس په پنجاب کې حکومت جوړ شي او په مرکز کې میثاقي جمهوریت وشي. څو پورې چې سیاسي ثبات نه وي راغلی بهرني پانګوال په پاکستان کې په سرمایه کاری پیسو لګولو ویریږي. د ملک بوستان په خبره د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته بهرني پانګوال نه دی راغلی. په شمالي وزیرستان کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند هدفي وژنو پر ضد احتجاجي پرلات نن په 15 ورځ هم دوام لري. او منظور پښتون احتجاجي پرلات ته په وینا کې ویلي د دوی وژن کې محفوظ دي خو دغلته د امن غوښتون کې وژل کیږي. د شمالي وزیرستان تحصیل مرالي په عیده قسمه کې د احتجاجي پرلات وروسته له هغې پیل شوی چې د ګوند دوه مشران قاري سمیع الدین او مولانا نعمان د تیر زیارت پنجشنبې په ورځ د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوي وه. په شمالي وزیرستان کې د 2022 کال د جولای 23 پورې ټول 3 هدفي بریدونه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د بشري حقونو فعالان، سیاستوال او قومي مشرانو په ګډون امنیتي سرتیري هم شامل دي. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي او لسو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو پراخې سرغړونې شوې دي او د ډلې د تیر حکومت شاوخوا 168 کسان وژلي دي. خو طالبانو دا راپور رد کړی دی او له حقیقت یې لرې بللی. که څه هم طالبان د بشپړ امنیت راوستلو دعوه کوي خو یونامه وایي داعش ډلې د دوی په واکمنۍ کې 700 عام خلک وژلي دي. او ګارډین راپور ورکړی چې روسي ځواکونو د دونیسک په کراماتورسک او کاستیان تینوکا ښارونو دوه خوانزي یا سکولونه تیر شپه ویجاړ کړی دي. د دونیسک سیمه ایزي پوزي ادارې د دغه ویجاړ شوی خوانزي وانزورونه په ټلګرام باندې خبره کړې دي. بل پلو روس د نارت سټریم ان لیکي لیاري د جرګې په شنبه پورس ل سورزنی زند څخه وروسته د طبي غازو لیګل بیرته پیل کړی دي. د جرمني د انرژي د تنظیم مشر کلاس میولر په یو ټویټ کې ویلي چې د غازو د لیګ د اندازه بیرته 40% ته رسیدلې کوم چې له بندېدو مخکې اندازه وه. د یو بل خبر له مخې د اوکراین مرکزی بانک دغه هیواد کرنسی هوریونیا د ډالر په وړاندې 15% ښکته کړی تر څو له روس سره د جګړې د اقتصادي اغیزو سره پر مقابله وکړي. روشرز لیکلي اوس یو ډالر په شپږ د شاشه د 15 اوکراینی پیسو بدلیږي، خو د روس له یرغل څخه مخکې د ډالر په وړاندې ارزښت 9.15 ته رسیده. او د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د شورا چرشنبه بوره جوګیل ماسکو غواړي د اوکراین د ختیځ سیمې ډانباس څخه اخوا نور سیمه هم ونیسي چیرې چې د مهال اوکراینی ځواکونه جګړه کوي. دغه لوړپوړي روسي ډیپلوماټ وړاندې ویلي چې د ماسکو ځمکني هدف خای نور هم پراخشي کچېرې د لویدیځ هیوادونه کیف ته نور اوږد واټن وشتون کې توغندي واستوي. امریکا د شورا چرشنبه پوره اعلان وکړ چې څلور نور داسې راکټي سیستمونه به اوکراین ته له نورو توپونو او ګولیو سره استوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی بده د مجاهد جواد نتا سو مهم خبرونه اوریدل. زبخت ور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان د تجارت او صنعت وزارت په مشرۍ یو پلاوی چې د کابل په درې ورځنی سفر دی د طالبانو سره په دوارخیز تجارت خبرې کړې دي. دا خبرو تر ورستو د طالبانو چارواکو ویلي په دوارخیز تجارتي ستونزو د خبرو ورستو په لسو نقطو د دوی اتفاق راغلی او دغو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو دپاره د بسونو روانولو ترڅنګ د تجارت په لار کې خنډان راکمولو دپاره ګامونه اخیستل هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا دیوا خبریال احسان محمد خان پر رپورټ کې.
د افغانستان د طالبانو حکومت چارواکي وايي د پاکستان څخه راغلي پلاوی ډلې سره د دوار فیزا تجارتي مسلو په وړاندې درې ورځنۍ خبرې سره رسیدلې دي او په دغه لړ کې دوار غاړي د تجارت په فراخ کولو په پوله د تاجرانو لپاره په سانتیاو زیاتولو موافق شوې دي. د افغانستان حکومت د پېټرولیم او معدنیات وزارت وایان اسمت الله برهان وویل د ډبرو سکرو پاکستان ته صادرول هم د بیس موضوع وه. په دې هکله نوموړي وایس اف امریکه دی وته وویل
د افغانستان داري نه باندې جبل کې د پاکستان ټول برخو ته په آزاد ډول تګ راتګي او همدارنګه د پاکستانی لاروی لپاره به هم په افغانستان کې ورته اسانتیاوي په پام کې نیول کیږي او دوه هم د ډبرو د سکرو قیمت په خپل حال باقی پاتې دي. هغه کې به هیڅ چینجز او تجارت ناراضي او په صادراتو او وارداتو کې به نور هم د لارې اسانتیاوي رامنځته کیږي او درمه پرېکړه چې په افغانستان کولای شي د واګا بندر لارې په آزاد توګه هم ته صادرات وکړي او پاکستانی لارې به هم ورته اسانتیاوي ولري. همدغه راز د تورخم او سپین بولدک بندرونه به څلور ساعته او د غلام خان او ګنډ پټان او د خرلاشي بندرونه به تقریبا 2 ساعته پرانیستي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون په 13مه چې د افغانستان څخه د کویلي راغوختلو منځوري ورکړې وخت او ویلي وو د روپۍ په بدل د افغانستان څخه کویله واردولو سره دوی ته 2.2 ارب ډالره بچت کېدل شي. په دې هکله اسمت الله برهان زیاته کړه د کویلي ټاکلې بیا اوس هم د پاکستان لپاره د نړیوال بازار څخه ارزانه پریوزي، خو دوی پاکستانی هیئت سره په دې موافق شوي چې د معدنیاتو دغه تجارت به په کومه مستحکمه کرنسی ترسره کوي.
بالکل کولای شي چې پاکستانی تجاران د افغانستان په نورو معدني ذخایرو کې هم د سرمایه ګذاري وکړي چې په یو معتمد او اعتباري کرنسی به دا کار پر مخ باندې وړل کیږي. نو هغه به بیا ان شاء الله د هغه قرارداد په وختو کې نو البته د اوس لپاره دوی هم دا خبره را سره ومنل چونکی د کالداري حالت یا سچویشن هغه د تغیراتو په حال کې دي. نو موږ چې دا یو کرنسی باندې موږ تاسو راکړه ورکړه سره وو چې هغه یو اعتمادي مثلا لکه په یورو یا په ډالرو باندې، نو هغه خبره ان شاء الله هغه مشکل حل دي هم سره منل
د افغانستان او پاکستان خپل منځي تجارت کچا چې د اخیری سوکلونو ټیټه شوه. تاجران وای د دغه تجارت کمیټو وجه په پولا د تاجرانو لپاره د اسانتیاو نشټواله د تجارتي ویزو په اکلا سخته تګلارا او د بیمه سکیورټی محصولاتو او نورې ستونزې دي. د افغانستان پاکستان ګډ چیمبر اف کامرس د افغانستان له لوري مشر خانجان الکوزی وای پکار ده د تجارت په موضوع لیک پریکړې په حق لا عملی توګه نفوذ هم ولیدې شي نو هله به دغه تجارت وده کوي.
منځري بلیون ډالر په ارزښت باندې پاکستان سره تجارت لرو هغه او 700 میلیونه ترانزیت شو. همدارنګ ترانزیت هم د ورځې زورونه کنټینر په کراچۍ باندې راتلل او هغه سلونه تر ورسېدل. معلوم شي دا به معلوم شي چې دا عمل به د عمل جامه واغوندي کنه. پیسې هر وخت ډېر شوې دي خې پیسې شوې دي مګر په عمل کې هغه پیسې به نه دي پلي شوې.
په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دغه خبرو په وخت پریکړه شوی روان کال د اگست میاشتې تر اخره به د جلال آباد او پېښور او بیا د قندهار او کوټه ترمنځ د مسافرو د وړلو راوړلو لپاره بسونه روانول کیږي. د دغه بیان تر مخه د دواړه غاړو تګ راتګ لاري او پولو باندې به اسانتیاوي زیاتول کیږي او د ویزو محصولاتو او مالونو په پولو د اړولو پاړوان موجود ستونزې کمولو لپاره به ګامونه اخلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
درمنو ریډونکو وایس اف امریکا دی ورته ورته د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د انتخابي کمیشن په ضد بیانونو غندنه کړي او کابینې د سیویلین استخباراتي ادارې آی بی پخوانی مشر افتاب سلطان د احتساب د ادارې نوې مشر ټاکلو منځوري هم ورکړي ده. بلخوا د پاکستان تر ټولو لوی صوبه پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب نه وړاندې مخالفه تحریک انصاف او حکومت لخوا په یو بل په انتخاباتو کې د ټګۍ د تورونو په سر سیاسي ناکلاري نور هم زیاته شوې ده او د یو ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا 200 یو کم دیرش تر رسیدلې ده. خو مرکزی وزیر خورم دستگیر دغه اضافه ارزی بولی. تفصیل په د ډیور رادیو خبريال پیر ولادت شاه خپل رپورت کې وړاندې کړي.
اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا په وخت مرکزی وزیر خرم دستگیر تور لگولی د پاکستان د معاشی بدحالی تر ټولو لوی سبب د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا منفی سیاست کول دی.
آنے والے مہینوں میں یہ جو بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ہے یہ بہت حد تک متوازن اور مستحکم ہو جائے گا.
اول دا پاکستان ملګری هیوادونو لخوا پراتلون کی کی مالی مرستو ترلاسه کیدو له عمله به پاکستانی روپیه باندې هم فشار کم شي. خورندستګیر په خبره دراتلون کی ستمبر میاشتې نه به پاکستان کی پګرانه کی واضح حکم راځي. بل اړخته د سپریم کورټ په حکم سباله کیدون کی د پاکستان د پنجاب صوبې د نوې اعلی وزیر د انتخاب نړواندې حکومت او مخالفت تحریک انصاف ګوند په یو بل باندې د اوټونو د اغستو تورونه لګولې دي. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د تحریک انصاف مرکزی لیډر بابر اعوان سبال کیدونکو انتخاباتو کې د بری پخلی وکړو. اغه دا ووکل سباله به د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف ګون شریک کاندید پرویز الهی د صوبې نوی اعلی وزیر منتخب شي. سرګند د دې د پنجاب صوبې نوی اعلی وزیر منتخب کېدو لپاره یو سل شپږتیا غړو حمایت پکار وی او د تیرې دوشنبه پورس پنجاب کې شوی زمینی انتخاباتو کې د تحریک انصاف د ګټي رستره تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف ګون د غړو شمیره یو سل یو کم نوی تر رسیدلې ده. سیرون کې مزر عباس د اعلی وزیر د انتخاب په موقع د اوټونو تجارت په اطلاعاتو باندې اندېښنې لري.
اگر یہ ریلائز نہیں کریں گے تو نقصان پورے نظام کو ہوگا.
هغه ویل که د دې مخنیوي ونه شو سیاست مدارانو د زغم نه کار وانغېشتو نو ټول نظام لپاره خطر پیدا کیدلی شي. د پاکستان سیاسي او معاشي ناکلارۍ په سر هم د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې غونډه شوې ده، او د دې غونډې وروسته د کورنیو چارو مرکزي وزیر رانا ثناء الله تکرار کړی د تحریک انصاف ډېر غړي به سبا له د پرویز الهي په حق کې ووټ نه اچوي. اول عمران خان بطیر وختونو کې ویل پرویز الهی د پنجاب لوی ډاکو دی، او د تحریک انصاف ډیر غړي دا غړي چې اغه څنګه داسې وطن ته ووټ ورکړي، ځکه د رانا ثناء الله په خبره اغه سم په دې خبره ولاړ دی چې سبا له کیدونکو انتخاباتو په موقع د تحریک انصاف غړي اخوا دیخوا کیدلی شي. نوموړي وویل مرکزي کابینې د استخباراتي ادارې آی بی پخوانی مشر آفتاب سلطان، د احتساب کابینې ادارې یا نیب نوی مشر ټاکلو منظوري هم ورکړې ده. دا په داسې وخت چې سپریم کورټ د پخواني وزیر اعظم عمران خان لخوا د موجوده حکومت نیب قانون کې شوي بدلونونو په ضد خواست باندې حکومت ته د سپیناوي نوټس هم جاری کړی دی، او تیر ورځ بل یو مرکزي وزیر خواجه صاد رفیق ویلو قانون سازی کول د پارلمان حق ته حکومت او پارلمان د دې نه څوک نشي منع کولی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ له وجې اقتصاد د فشار لاندې دی. یو وخت که پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې نوره غورځېدلې، نو بل خواته خبری ادارې بلومبرګ ویلي مالیاتي اداره د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د مالی کمک جایزه اخلي، او دا خبره یقیني کوي چې سعودي عرب پاکستان ته 4 ارب ډالر قرض ورکړي. د خزانه وزیر تیر ورځ ویلی د سیاسي اړې غړې لوجه پاکستانی روپۍ د فشار لاندې ده، خو دوی وایي داسې کومه تشویش خبره نشته چې پاکستان به دیوالیا کېدو ته لاړ شي او اقتصادي حالات به د کنټرول نه وځي. خو اقتصاد پوهان وایي سیاسي بې یقیني زیاته ده، او د آی ایم ایف پروګرام معطل کېدی هم شي، او که دا وروسته کیږي نو اقتصاد به له خطرو سره مخ شي. تفصیل د ډیور اړیو خبریال ریاض حسین په رپورټ کې.
په پاکستان کې د مخ په غورځېدو پاکستانی روپۍ او د ونډو بازار کې د پرلپسې مندې وروستو که نړیواله مالیاتي اداره آی ایم ایف د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د 4 ارب ډالر جایزه اخلي، خو بل اړخ ته پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې نوره غورځېدلې او ډالر 220 روپۍ ته رسېدلې. اقتصادي پوهان وایي د سیاسي بې یقینۍ له وجې د پاکستان اقتصاد مشکلاتو سره مخ دی. په دې هکله د اقتصاد ماهر طاهر امین ویوې ډیو ته وایي سعودي عرب په مالیاتي اداره کې خصوصي کوټا یا اس ڈی آر اسپیشل ڈرائیونگ رائٹس باندې سوچ شروع کړی دی، او بیا مالیاتی ادارہ هم پدې اعتراض نه لري. دوی وايي د خزانه وزیر مفتا اسماعیل هم دا منلې ده چې یو دوست هیواد خپل اس ڈی آر پاکستان ته منتقل کول غواړي، او تر کومه چې نړیوالی مالیاتی ادارې آی ایم ایف نه پور نوي ترلاسه شي اقتصاد به د فشار لاندې وي.
دا وایي چې 5 بلین ډالر پورې دی نه جوړیږي، نو که پاکستان ته پیسې ملو شي او پولیټیکل سټیبلیټی راشي، نو روپے با خپل واپس پوزیشن ترشی. اگر وائز ویٹنگ کے چکم حالات تین ڈیر غیر یقینی صورتحال لیا غب اکنامک فرنڈ بانے ہم او پا سیاسی اغبانے ہم او داد دے مین چکم دے اغا ریجن دے.
تیر ورځ د خبری ادارې بلومبرګ په رپورت کې ویلي شوی مالیاتي ادارا د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د 4 ارب ډالر د پور ورکول یقیني کول غواړي. پاکستانی مطبوعات وایي نن یو ځل بیا د ډالر په مقابله کې پاکستانی کرنسی 2 روپۍ بې قدره شوی، او د یو ډالر بیا 220 روپۍ ته رسېدلې. خو اقتصادي پوهان وایي د پاکستانی روپۍ ترڅنګ د 30 زیاتې د نورو هیوادونو کرنسی هم د ډالر په مقابله کې غورځېدلې دي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل تیر ورځ ویلي د مالیاتی ادارې په شمول د نورو دوست هیوادونو څخه به ډیر زر د 3 ترلس ارب ډالر پورې قرضې ترلاسه شي، او اقتصاد به مستحکم شي. خو د اقتصاد ماهر سجاد احمد ویډیو ته وایي په پاکستان کې اقتصاد په سیاسي توګه کارول کیږي، او که د مالیاتی ادارې شرطونه پوره نشي نو د پور پروګرام معطل کیدی هم شي. دوی وایي روان مالی کال کې پاکستان ته 4 ارب ډالر قرضه هم واپس کول دي، او که پروګرام وځنډول شي نو مشکلات به زیات شي.
پولیټیکل یوز بد وی کی د اکانومی کم فیکٹرز دی نو اغا به لازم خبره چې ایم ایف بم خپل شرایط پورا کول غواړي نو کوي یو ترانچ دی ته ریلیزم کی نو بیا به مخ کی دوی د پاره مشکلات وی ک دوی چته داس سټپس واخلي یا داس ګورنمنت راشي چې اغا به د عوام د خوشحالولو لپاره اکانومی سلوبي شروع کی.
د پاکستان وزارت خزانه وایي په تیر مالی کال 2022 کې د پاکستان تجارتي خساره 8.5 ارب ډالر تر رسیدلې او کرنٹ اکاؤنٹ خساره 19 ارب ډالر ده. د پاکستان مرکزی بینک وایي غیر ملکی زر مبادله ذخیره 10 ارب ډالر تر راکوزه شوې چې د پوهانو په وینا د 2 میاشتو د درآمدي بل نه هم کم ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ته وګورئ. د پاکستان اورس په زیاتی خرابیدونکو اقتصادي حالاتو باندې د امریکای دی نېشنل انټرست نومي میګزین کې یو تفصیلی مضمون خپور شوی دی. مضمون نگار مایکل روین خپل مضمون کې لیکي د پاکستان د اقتصادي ړنګېدو علامې راښکاره شوې دي او ټول دنیا له د دې فکر په کار دی ځکه چې د پاکستان د ړنګېدو نتیجې به د ګرد نړۍ لپاره ښې نه وي. په دې مضمون نور تفصیل د ډیو رادیو همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان په موجوده بدترینو اقتصادي حالاتو د امریکای په مشهور میگزین دی نېشنل انټرست کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان په ممکنه رنګېدو او نسکورېدو ټولې دنیا له فکر پکار دی. دی نېشنل انټرست د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په اوکراین د روس حمله نه یوازې یورپ ولې مشرقي وسطا سیمه هم جړقولې ده. د اوکراین د جنگ د لاسه راپورته حالاتو پاکستان هم په خطر کې اچولې دي. کوم چې د کلونو کلونو د بډو رشوتونو د ناقصه حکمرانۍ او د غیر محکم حکومتونو له سبب د وړاندې نه بي تولې دي. دی نېشنل انټرست په مضمون کې د مالی ادارې د سیټي ګروپ د یو اقتصادي ماهر د یوسف نظر د خلیل کړي دي چې د پاکستان د خارجه سکې ذخیره نیم پنی مرا پریوتی ده او اوس پاکستان سره صرف شپږ ارب دیرش کروڑ ډالر زر مبادله پاتې ده. یوسف نظر وایي چې پاکستان موجوده اقتصادي بدحالي ځان ته په خپل جوړه کړي ده ځکه چې پاکستان د آی ایم ایف نه د دنیا د هر ملک نه زیات مالی امداد اخیستونکي ملک دی. آی ایم ایف نه دی مار قرضې اخیستل د دې خبرې ثبوت ته چې پاکستان کې د شریف او د بوټو خاندانونو حکومتونو او ورپسې د عمران خان حکومت سمطلبي او زړپوري اقتصادي اصلاحات نه دي کړي. مضمون لیکي چې د پاکستان په لوري د نړیوالو ادارو صبر اوس تمام شوی دی. آی ایم ایف د اقتصادي اصلاحاتو په حواله د پاکستان په لوزونو قولونو نور اعتبار نه کوي. پاکستان د اف اے ٹی ایف له طرفه د مالی اصلاحاتو د مطالبو پوره کولو هم جوګه نه دی پاتې. دینه معلومیږي چې د پاکستان د مخبره اداره آی ایس آی د پاکستان په مالی معاملو کې څومره ننوتی ده. مضمون لیکي چې د پاکستان د پرله پسې حکمرانانو د مالی اصلاحاتو د نه کولو یو سبب د چین امداد دی چې د پاکستان د هر دورې حکومت حکمرانان د غفلت په خوب او د ساتلې دي. د چین د اربونو ډالرو د سرمایه‌کارۍ سی پیک منصوبه پاکستان له د ترقې او د ودی ورکولو په ځای اوس د پاکستان د غاړې توق جوړه شوې ده. عالمی بینک خبرداري ورکړې ده چې پاکستان ډیر زر لوی اقتصادي اړیګړي سره مخ کې دی شي او دې پسې به ټول ملک عوامي الغاو تلغاو راپورته کیږي کم چې به ډیر تباکون وي. د پاکستان ذاتی مت خلکو له روزګارونو په پیدا کولو کې ناکامه شوی دی او په دې لړ کې د خلکو توسوخت او رسپزیاتی دی. دا حالات به د معاشري دننه بدمنی او جرایم خورای او دې سره د پاکستان د ټولي معاشري د ریچی ریچی کېدو لوی خطر ده. د سریلانکا رنګېدو خو په سیمه کې فکرمندي پیدا کړې ده خو د پاکستان په ممکنه رنګېدو ټولي دنیا له فکر کول پکار دي. دی نېشنل انټرست د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان تجارتي خار کراچۍ د شر فساد تنلاریتوب او د غربت په شکنجه کې گیر دی. دغه شان د افغانستان په سرحدي سیمو کې هم د پاکستان حکومتي عملداري عملاً ختم شوې ده. په داسې حالاتو کې د پاکستان د ایټمی وسلو د تحفظ په بابلا د امریکای، هندوستان او د ایران فکرمندۍ په حق دي.
درمنوریدونکو، وایس اف امریکا دیبا ده. په شمالي وزیرستان کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د هدفي وجنو په ضد احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم روان دي. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین احتجاجي پرلت ته د وینا په وخت ویلي د دوی وجون کې محفوظ دي خو دغه تل د امن غوښتون کې وجل کیږي. د شمالي وزیرستان تحصیل میر علي په یدک سیمه کې دغه احتجاجي پرلت ورستو راغې پیل شوه چې د ګوند دوه مشران قاری سمیع الدین او مولانا نومان د تیر زیارت پر ورځ نامعلومه کسانو په ډزو وجلي وو. تفصیل د عدنان بیٹنی په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان تحصیل میر علي په ایدک سیمه کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د احتجاجي پرلت ورستو له هغې پیل شوی چې د ګوند دوه مشران قاری سمیع الدین او مولانا نومان د تیر زیارت پر ورځ د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شوی. احتجاج کوونکي درې غوښتنې لري چې پکښې د پیښې کې ککړ کسان نیول، هدفي وژنو مخنیوي او د امنیت د ټینګښت لپاره دي دغلته په چاکوسلو پولیس عسکر په ځای کړل شي. د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند شمالي وزیرستان ویان احمد الدین داوړ وویل تر اوسه دوی سره دوی د غوښتنو په اړه لپاره حکومتي سرواکو رابطه نه ده کړې. هغه ویل که دغلته غوښتنې نه منل کې شي بیا به آئنده تګلاره جوړه شي.
نزدو ورځې کې کوم په یو تر برابر سه ټارګټ کېدین کېږي دا غي روکتام دي. زموږ احتجاج د دین ابستا په یا جام هړتال ته هم رمخېدل شي، د روډ بندښت ته هم مخېدل شي، یا پېښور اسلام آباد شه د درنې لپاره تیاری هم کېدل شي.
وایس اف امریکا ډیوا هڅه کړې چې پښیمه کې د هدفي ورنو په اړه د انتظامی او پولیسو د لوړپوړو سرواکو نظر معلوم کړي خو سرواکو ورته جواب نه دی ویلای. په سیمه کې ایوی امنیتی سرچینې اول مقدمه تر هغه پرځد پولیس سردا شوی چې د کوم ځای په دې پیښه کې ککړو کسانو معلومات ترلاسه کیږي پرځد به کاروایی کولای شي. په ورسته کې په سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ایوی وزیر شوکت یوسفزای ویلي په خوانی قبایلی سیمه اوس د صوبې برخه جوړه شوی او حکومت ټول ممکنه هڅه کوي چې هلته امنیت پزای شي. د احتجاجي پرلت په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د علاقې ته نوې جنگ راوړل شوی او د ایوی منصبې لاندې د پښتنو نسل وژنه رافانه ده او هغه سپېڅلي خلک پکې وژل کیږي د وطن او قام د ګټو او امن خبره کوي. هغه ویلي د پښتنو وسایل لوټل کیږي او په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې مندل شوی ګیز د پنجاب سوبې ته رسول شوی خو دغه سیمې خلکو د ژوند حق نه ورکړل کیږي. منظور پښتین په خپل وینا کې ویلي تر اوسه ایوه هیواد د ملک وګړو پر ضد جنگي جازونه توپې او ټانکونه نه دي کارولې خو دغه تا په پراخه کچه سره د پوځي طاقت کارولو وروسته د علاقې خلک د ناامنۍ سره مخ دي او په کورونو او بازارونو کې د ورځې پرانا کې وژل کیږي او وژن کې نه معلوم مېرسي. هغه زیاته کړې دغلته وزیرستان ته د پوز لړپوړي چارواکي سفرونه کوي. تیر میاشت د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د افغانستان سره په پله د تخیل سیمه کې بازارونو کې ګرځېدو. هغه محفوظ دی، د دوی وژن کې محفوظ دی خو په علاقې کې څوک د امن لپاره ځخ پورته کوي هغه محفوظ نه دی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز اتر کلوړانې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب اعظم نومي عملیات کړي او عملیات په پیله کې شمالي وزیرستان د وسلوالو څخه پاکولو دا ویل شوی خو ځای خلک وایي د ضرب اعظم عملیات وروسته د علاقې نږدې 480 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي چې زیاتره پکې دینی عالمان، خامی مشران، تنکی ځوانان، سیاسي او مدني فعال شامل دي. تر دې مهاله دغه هدفي پیښو ذمہواري چا په غاړه نه ده اخستې او نه حکومتي سرواکو د دې تور په څا پورې خړای. خو د علاقې را منتخب شوی د خامی پارلمان غړي موچن داوړ په دې وروستیو کې ویلي د مرګ ژوبله د وینې تویدل د تشدد د ریاست جنگي اقتصاد دي او د دې وژنو تر شا ریاست او ریاستي ادارې دي. عدنان بیٹنائی، دیوا، شمالی وزیرستان.
درمن اوریدن خدا وایس اف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پختونخوا په پخوانی قبایلی علاقو کې د پولیو ضد کمپین کې شامل ټیمونو ته د تحفظ ورکولو امر کړی دی. نوموړي دا امر په داسې حال کړی چې د جون په 18 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد کمپین کې شامل ډله باندې وسلوالو برید کړی وو چې پکې درې کسان وژل شي وو چې په هغه کې پولیس اهلکار او د صحت د څانګې کارکوونکي شامل وو. تفصیل د ارشد حسین په ریپورت کې.
د پاکستان د فوج د عامه اړیکو د سانګې لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویلي شوی چې د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د شورو پورس پینډې خار کې د پولیو ضد د نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر دوره کړې. د ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه دغه مهال د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په هیواد کې د پولیو ضد چلیدونکي تازه کمپاین او د ورپېخو چیلنجونو هم خبر کړی شوی. د ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په حساس ځایونو کې د اضافي افرادي قوت او د وسیلو ورکولو امر کړی چې داسې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکو ټیمونو تحفظ وکړي شي او د دغه ډلو ماشومانو ته د رسیدو لپاره محفوظ چاپیریال هم باوري کړي. د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد په نورو سیمو او په ځانګړي ډول د افغانستان پولي تحصیل علاقو کې د پولیو ډلو ته د تحفظ ورکولو دا امر په داسې حال کې کړی چې د تیر جون په 28مه نیټه په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو په یو ټیم برید کې یو پولیس والا او د صحی سانګې د یو اهلکار په ګډون درې کسان وجل شوي وو. پاکستان کې سږ کال د پولیو ټولې 12 پیخې ثبت شوي او دا ټولې پیخې د شمالي وزیرستان په دریو تحصیلونو کې رامنځته شوي دي. د نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر ډاکټر شهزاد بیگ وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضع کله ښه او کله خراب وي.
اور بہتر بنایا جائے، ہماری کارکنوں کو مزید تحفظ بنایا جائے اور ایکسیلنٹ سیکیورٹی دی جائے، اضافی افراد تعینات کیے جائے.
حقوائی پر دغت رس کے دا پاکستان دا فوج سر لخ کر جنرل قمر جاوید باجوا امر کڑے چی دا شمالی وزیرستان پر سیمو کی دا پولیو ٹیمونو حفاظت با باوری کوی او دا پولیو زد ساس کی ورکون کو ڈلو تا با اضافی افرادی قوت ہم ورکوی. تیر کال دا اگست پمیاش کی پا افغانستان دا طالبانو دا قبضی ورستو دا افغانستان پولی تحصیل مت دا پاکستان پا پخوانے قبائلی سیمو کې تشدد زیات شوی چې پکې اکثر د وسلوالو لخوا امنیتی اهلکار په نخښه کیږي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه پاتې دي چرته چې لا اوس هم د پولیو پیخي رپورت کیږي او د کال 2012 را پدې خوا یو شمیر پولیو ورکران او د هغوی په حفاظت ګمارل شوی امنیتی اهلکار د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وجل شوی. په پاکستان کې د امنیتی ستونزو ترڅنګ د پولیو د ختمون هڅو ته د مذهبي عناصرو لخوا د پولیو ضد پروپاګاندا هم ساری نقصان رسول دی. ځنې مذهبي خلک د پولیو ضد ساتکی د غربي هیوادونو سازش ګرځوي او دا د ماشومانو د نامرد کولو هڅې بولي. د نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر ډاکټر شهزاد بیگ وای د پولیو ضد بل کمپاین به د اگست په 15مه نیټه د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمو او ورپسې د اگست په 23مه نیټه په ګرد هیواد کې پیل کیږي او د نوموړي تر مخه په دې کمپاین کې به د 10 کروڑ څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد ساتکی ورکول کیږي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ڈی ده @voadiva.
گران اوریزن کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا دا خوراک نړیوال پروگرام یا ڈبلیو ایف پی مشر ڈیوڈ بیسلی 13 ورځ کانگرس کې د راتلونکي کال لپاره د خوراکي توکو د کمی په اړه جدي خبرداري ورکړلې. هغه ویلي که چېرې روس د اوکرين د غلو صادراتو بندیز لري نکړي او د نړۍ بازارونو ته غلې ونه لیږي نو راتلونکي کال نړۍ د خوراک د بحران سره مخ کېدای شي. په دې موضوع نور تفصیل د منازعه شهید پر ریپورت کې
د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر ډیوډ بیسلی 13 ورځ کانګرس کې د راتلونکي کال لپاره د خوراکي توکو د کمښت په اړه جدي خبرداري ورکړ. هغه وویل چې کچيري روسیا د اوکراین د غلو ته صادراتو بندیز لري نکړي او د نړۍ بازارونو ته خپل سری ونه لګي نو راتلونکي کال نړۍ د خوراک د بحران سره مخ کېدای شي. بیسلی یادونه وکړه چې په 2008 کال کې کله چې نړیوال انفلیشن یا ګرانۍ زیاته شوه نو د خوراکي توکو بې په وروستي ځل سخت لوړې شوې وې او په نږدې 500 هیوادونو کې مدني ناکراری او لاریونونه دوام لرلو. بیسلی وویل نن وضعیت تر پخوا هم ډیر خراب دی او موږ لا د مخه په ډیری هیوادونو کې د بیثباتۍ شاهد یو، لکه څنګه چې موږ سریلانکا، مالی، چاډ، بورکینا فاسو کې څه ولیدله. بیسلی وویل چې موږ په کینیا، پاکستان، پیرو، انډونیزیا کې هم لاریونونه او ناکراری وینو او زه همداسې نور مثالونه لرم. د بیثباتۍ او کډوالۍ امکان سربیره بیسلی وویل چې د روسیې د یرغل د مخه د هغو خلکو شمیر چې خوراکي خوندیتوب یې نه درلود 2.8 میلیونه و، اوس دغه شمیره 315 میلیونه اټکل شوې ده. په دې شمیر کې په 15 هیوادونو کې 50 میلیونه خلک د قحطۍ سره مخ دي. بیسلی د ډبلیو اف پی سره د امریکا د مرستو هرکلی وکړ چې په دې مالی کال کې نږدې 6 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو هغه وویل نورو هیوادونو کافی ګامونه نه دي پورته کړي. د چهارشنبې په ورځ د یو بیرل خامو تیلو بیه 100 ډالره وه چې د خوراکي توکو د لیږد لګښت یې په ډراماتیک ډول لوړ کړی دی. بیسلی قانون جوړونکو ته وویل چې د هغه اداره چې د مخه یې د کار تمویل لپاره مبارزه کوله اوس د بار وړلو لګښتونو له امله هر میاشت د 40 میلیونه ډالرو اضافي لګښتونو سره مخ ده. بلورته د ډبلیو اف پی مشر چې ادارې ته یې په 2000 کال کې د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوې ده وویل کله چې جګړه پیل شوه هغه د اوکراین سویلي بندر اوډیسا ته لاړ، چیرې چې هر میاشت له 15 میلیونه میټریک ټنه څخه ډیره غله صادره کیږي. ملګري ملتونه له میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراین سره د منځګړي په توګه د ترکیې سره په ګډه کار کوي څو د مسکو لخوا د بندیز د پای ته د رسولو لپاره یوه معامله وکړي. دواړه بیسلی او د امریکا سفیر لینډر توماس گرینفیلد چې سناتورانو ته هم معلومات ورکړل وویل چې دوی امید لري پر راتلونکو ورځو کې به په وروستیو معامله باندې اعلان هم وشي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سی.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی‌ای‌ای مشر ویلیام بارنز ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین یوکرین د یو ملک په حیثیت نه مني او د فتح کولو خواهش یې د لاس نه دی غورځولی. د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه د صدر پوتین او په یوکرین د هغه د یرغل په اړه د نوموړي بارنز د خبرې د نهه یا سه شنبې په ورځ کړي دي. تفصیل پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای د استخباراتي ادارې د سی‌ای‌ای مشر وای صدر پوتین اوکرين یو ملک نګنی او دا فتح کول غواړي. د سی‌ای‌ای مشر ویلیام بارنز خپل یو بیان کې ویلي دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین اوکرين ته د یو ملک په نظر نګوري او د فتح کولو د خواهش نه لاس په سر کیږي نه. د وایس اف امریکا د یو رپورت تر مخه د سی‌ای‌ای مشر ویلیام بارنز دا خبرې د نه پورس خپل یو بیان کې کړې دي. وایس اف امریکا خپل رپورت کې نور وایي چې د سی‌ای‌ای مشر ویلیام بارنز اخیری امریکنه و چې د اپریل په میاشت کې په اوکرين د روس د یرغل نوړان دی صدر پوتین سره ملاقات کړی وو. ویلیام بارنز د امریکای په کولوراډو ریاست کې د سپین د سکیورټی فورم غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دی چې د روس صدر د تیرو سو کلونو راسي دا خبره کوي چې اوکرين په حقیقت کې یو ملک نه دی. د صدر پوتین خیال و چې یو هفته کې به دننه د اوکرين صدر مقام کیف ونیسي. یا مشر ویلیام بارنز نوروی صدر پوتین دا غنی چې دا د هغه سرنوشت ته روس د عالمی قوت په حیثیت بحال کی، هغه یقین لري چې دا حق دی او روس دا حق لري چې په اوکرين برتری ولري. د وایس اف امریکا پر رپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې صدر پوتین د اوکرين د فتح کولو د ارادې نه نوړي، خو دا ممکنه ده چې د جانی او مالی زیانونو له سبب د خپل ځواکونو د بیا منظم کولو په خاطر په جنگ کې دمو کی. رپورت کې د امریکای د استخباراتي ادارو د اندازو په حواله ویلې شوې دي چې د اوکرين په جنگ کې تر اوسه پورې د روس 15,000 فوجان وژلې شوې دي او 15,000 جوبل شوې دي، خو د اوکرين چارواکي د روس د وژلې شوې فوجانو شمیر 8,000 خی. د سی‌ای‌ای مشر ویلیام بن صدر پوتین سره په قسم لوزنامه د کار کولو امکان رد کړی دی. دوی چې پوتین د ویرولو او په بدل اخیستو یقین لري. بلخوا د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د چهارشنبه یعنی د شروع په ورځ خپل یو بیان کې خبرداري ورکړی دی چې د امریکای لخوا اوکرين ته د راکټو د جدید نظام د ورکېدو وروسته به روس خپل خصوصي عملیات فراخه کړي. د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې د امریکای د فوجي مامورینو په حواله ویلې شوې دي چې د اوکرين اتو فوجي یونټو ته د امریکایي راکټو چلولو تربيت ورکړې شوې ده چې د روس د وسلو ذخيري او د روس فوجي مرکزونه په هدف کې. د امریکای د فوج مشر مارک میلی د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلې دي امریکا اوکرين سره نه یوازې د لند وخت بلکې د اوګدي مودي د پاره فوجي مرسته کوي چې دا شان راتلون کې وخت کې هم د اوکرين دفاعي وسطوان زیات مضبوط اوساتي. د اوکرين او د هیواد اتحادیان وایي داسې نخکاری چې د اوکرين جنگ به زر ختم شي. د امنیت او د استخباراتي چارو په بابله د نیټو سیکرټري جنرال ډیوډ کیټلر د نهي په ورځ ویلي دي موږ د اوکرين د جنگ د زر تر زر ختمېدو علامې نه وینو بلکې داسې ښکاري چې دا جنگ به اوږدیږي. بل پلو امریکایي چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی دی چې د اوکرين په جنگ کې ځان ککړ نه کړي. د صدر پوتین په تهران کې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی سره د ملاقات نه پس د امریکې د دفاع وزیر لاید آسټن پینټاګان کې خبريالانو ته ویلي دي دا به د ایران بد سوچ وي چې روس ته ډرون ورکي. مونږ ایران ته مشوره ورکو چې روس سره دام لاتړ اونکي. د سی آی ای مشر ویلیام بنز د خپل بیان په اخر کې ویلي دي حقیقت دا دی چې د بندیزونو هدف شوی روس او ایران د یو بل اجتمن دي او د تنهایانه د ځان جستل غواړي. دوی سی آی ای دواړه ملکونه د نظر لاندې ساتلي دي. مختار خلیل، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
گران اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیو دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو پراخې سرغړونې شوې دي او دغه ډلې د تیر حکومت شاوخوا 160 کسان وژلي دي. خو طالبانو د یوناما دغه رپورټ رد کړی او دای د حقیقت نه لرې بللې ده. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا ډیوا همکارا نگین شاه وړاندې کوي.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یوناما راپور له امله سخت اندېښمن دی. د تلپاتې معافیت او د بشري حقوقو پراخې سرغړونې په شمول د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی، امتیازي سلوک، بې عدالتي، وژنې، عدالت او حساب ورکوونکي ته د قربانیو د لاسرسي بیړنۍ اړتیا څرګندوي. د اګست له 15 نیټې راهسې له 210 کسان چې ډېر یې د پخوانی حکومت غړي وو له بې عدالتي وژنو سره مخامخ شوي او ډېر نور یې له خپل سري ګرفتارۍ سره مخ دي. ګرفتار کړل شوي کسان بې ارتباطه ساتل شوي وو یا دوی د شکنجې او ناوړه چلند سره مخ وو چې پکې کافي خواړه او طبي پاملرنې ته د لاسرسي نشتوالی شامل وو. خزی او جنکی د عام ژوند څخه په زیاتېدونکو توګه لمنځه وړل شوی او د دوی ډیر اساسي حقوقونه لکه تعلیم او د حرکت ازادۍ رد شوی. خبريالان د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو مدافعین د طالبانو د اصل په واکمنۍ کې د تاوتریخوالي سره مخ شوی دي. یوناما وايي طالبان باید د خزو او جنو ژورنالیستانو او رسنیو کارکونکو د بشري حقوقو د مدافعین او ملکی وګړو په وړاندې د بشري حقوقو نه ختمیدونکو سرغړونی ودروي او د دې یقیني کړي چې حساب وکوي او انصاف ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد مرستيال ډاکټر ریمیز الکباروف ویلي چې د یوناما نیوز ټیم ولخاب ته تللی وو. موږ غونډې جوړې کړې دي، روغتون، بازار او ویش کې موږ ګډون وکړو. موږ د مخه 2300 کورنیو ته خوراکي توکي، حفظ الصحي، کټونو او طبي مرستې رسېدلې. نور اړتیا لرو او مرسته په لار ده. د پخواني ولسمشر پخواني مرستيال امر الله صالح، د بهرني سیاست او د آسترالیايي خبريالي لین اوډونل د ټویټ په خبرګون کې د هغې زړورتیا او سرخندني وستایلې. هغه ټویټ کړي، ستاسو زړورتیا او سرخندني ته سلام. ستاسو دا ټویټ ته هغو کسانو په ضمیر کدوی ځنی لري یو سپېړه ده چې کلونه کلونه یې د بیا برانډ شوي طالب لرولو لپاره لابینګ کړي چې شتون نه لري او افسانوي دي. دا غداران افغان او خارجي یو شان شریر دي. خوشاله يم چې تاسو محفوظ یی. لین اوډانل په خپل ټویټ کې ویلی وو چې طالبانو هغه د خپل لیکل شویو خبري رپورټونو په وجه په جبر سره بخنی غختلو ته مجبوره کړی دا او غواخلی دا چې کدا سی ونکړي نو بندي وانه بشي. یاد دی وی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د شورو چهارشنبه په ورځ د افغانستان بشري وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړي او پکې ویلی دي چې د 13 اگست راسي افغانستان کې شپږ افغان خبريالان وژل شوی، یو سل دوی شپږ خپل سر نیول شوی، ل اته 50 خبريالانو سره ناوړه چلند شوی او 3 نور غواخل شوی دي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. ملګرو ملتونو په خپل وروستي رپورت کې ویلي د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندی دی او په افغانستان کې په ازادۍ سره خپل فعالیتونه کوي. خو طالبانو دغه رپورت رد کړی او ویلي دی افغانستان کې کومه داسې منظمه وسلواله ډله وجود نه لري. څېړونکو وایي په افغانستان کې د القاعده یو ځل بیا پیاوړی کېدو سره په افغانستان کې بیا د ډرون بریدونو او جنگ شروع کېدو امکان موجود دی، چې لامل به د افغانستان ترڅنګ د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ گاونډي پاکستان نور هم د ترګرۍ او انتهاګرۍ نه اغیزمن شي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوه خبریال عبدالرزاق په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پیښور پوهنتون د تاریخ د سانګي استاد او سیلونکې ډاکټر الطاف قادر دیوتوای د طالبانو القاعده سره د لواندنه جوړې اړیکی پاتې شوی، نو ځکه یو ځل بیا د غډل په افغانستان کې پیاوړی کېدل شي.
طالب چې دی نو طالب به القاعده ذکر ډیر زیات نه کوي. دا غي وجه یو دا ده چې دی د مخکې نه ملګری پاتې شوی دی، بلکې د افغانستان ډړې وړې کېدل کې دی، نو دا قوم د القاعده د مشر د لاسه شوی دی. دویم چې دا دی چې د افغان طالب چې کوم مسایل سره مخ دی، نو هغه مسایل کې دی سره دی دا توان نه لري چې دی د داسې قسمه ټولو طرحګرو مخنیوي وکړي.
د رپورت تر مخه د افغانستان جنوب مشرقي علاقې د القاعده روایتي ګړ پاتې شوی او خکاری داسې چې وز د غډل په لویدیس کې فراه او هرات صوبو او په ممکنه توګه شمال اړخته هم ګامونه اخلي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان دی وتوای د دوه پټلون کې طالبانو ژمنه کړې چې القاعده تبازه نو ورکی، نو که د غډل په افغانستان کې وجود لري نو د افغان طالبانو ترڅنګ د پاکستان لپاره به هم په سفارتي کچا د ستونزو سیوا کېدو سبب وګرځي.
دا کوم معاهده شوې ده د دغه خلاف ورزي شو، بیا په هغه کې ناس پاکستان د دغه یو ډېر غټ میډیټر دی، نو هغه خو کوم سفارتي تعلقات د مخکې نه روان دي پاکستان سره خرابېږي، د مغرب او د امریکا به نور هم خراب شي. دغه شان طالبانو چې کوم خبره به کولی شي رمون دي په رسمي ډول
د پیښور پوهنتون د صحافت څنګه استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف دیوتوای په افغانستان کې د القاعده پیاوړی کېدل به دغه هیواد یو ځل بیا د جنگ سره مخامخ کړي، چې خراب سربې په پاکستان هم پریوزي.
دلته به یو ځل بیا ډرون وار کېږي، دلته کې به یو ځل بیا جنگ پیل کېږي، او یقینا هغه د وجنه بو دا پیرا د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان نه ډیسټیبلایز کېږي، بلکې ټول پاکستان بو ډیسټیبلایز کېږي. او پاکستان آلریډي کتا سوګوري د معاشي بحران سره مخامخ ده، خو دا معاشي بحران بو بیا عسکري بحران ته هم بدليږي. دلته کې بو تندریزا یا هغه اکستریمیست ګروپونه سکون دي اب په مخ راځي اصلي میچتای.
بلخوا د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی د ملګر ملتونو دغه رپورت رد کړي او دیوته ویلي چې په افغانستان کې کوم منظمه وسلواله ډله شتون نه لري چې نړۍ ته ګواخ متوجه کړي.
حقیقت دا چې اسلامي مرد لره تک سره د هغو عناصرو چې په هیواد کې امنیت خلالوي کاغه د داعش په نوم تکفیری په دې داده او که نور اخلالګر عناصر دي د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري ځپل شوي دي، ملاوي ماتې دي، او اسلامي امارت د خپل موقف له مخې څخه ټولو هیوادونو ته ډاډ او اطمینان ورکوي چې د افغانستان له خاورې هیچا ته کوم ګواښ او تهدید متوجه نه ده او نه چاته اجازه ورکوي.
له دې وړاندې د امریکې د دفاع وزارت هم کانګرس ته په خپل رپورت کې ویلي وو چې افغان طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه دي او له هم دې قبل القاعده په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړی دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
ګران اوریدونکو د وایس اپ امریکا دیوا ده. په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو د ریکورډک په منصوبه باندې مایوسی سرګنده کړي او ویلي دي د دغه منسوبې ټولې ګټې مرکزی حکومت ته ځي او بلوچستان ته یې اس ګټه نشته. په دې موضوع نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوه خبریال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کینیډا د بیرک ګولډ کمپنۍ مشر مارک برسټو د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو سره په کوټه کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د ریکورډک پروژه پټنه بلکې ډیره صفا او شفافه ده. د د په خبره چې دا معاهده د دغه کمپنۍ او د پاکستان ترمنځ 50-50 فیصده ده. مارک برسټو ویل چې موږ تکل کوو چې بلوچستان ته کم وسایل الله تعالی ورکړي دي له دې څخه به ولسی خلک استفاده ترلاسه کړي.
بلوچستان to be a real partner.
بلوچستان با د ریپوډیک په تړون کې نه ګټ اخستون کوي بلکې په دې کې به شریک وي. مونږ نن ډیر خوشاله یو چې دا معاهده له تاسو سره شریکو. د بلوچستان په دې 25% برنور شراکتداران او حکومت پاکستان با د بلوچستان پر ځای سرمایه‌کاری کوي او بلوچستان ته ډیر زر استفاده ورسیږي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو وویل چې دغه پروژه به د اگست پر 14 د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ به پر دې باندې کار پیل شي. اعلی وزیر وویل نه یوازې بلوچستان بلکې پاکستان به د سرمایه‌کاری یو مهمه دروازه وګرځي او دلته به د خراب امنیتي وضع تاثیر به ختم شي.
25% شیر رائلټی سره مل ملا کې
25% برخه رائلټی ټول ټال د ځای خلکو د خېګړې د مالی مرست په مت کې په کلیده توګه یو ارب ډالر ونډه به مونږ ترا کول کیږي.
د بلوچستان اعلی وزیر د یو پښتون په جواب کې وویل چې دلته امنیتي وضع ښه ده او ادای وکړه چې له دې څخه به 2500 خلکو ته به د روزګار زمينه برابر شي. د بلوچستان په خوانی سنیټر حاجی لشکری رسانی نه یوازې د ریکوډیکو پروژه ته د شک په سترګه ګوري او ویي چې دلته زموږ ګایس صندوق او گوادر شپیک هم غربت ختم نکړي نو ریکوډیک به څه وکړي.
د پاکستان ریاستی ادارې د خپل شخانه خرچو لپاره زموږ وسایل خرڅوي او زه فکر کوم چې د سبب په بلوچستان کې نور هم بیقراری او نامنی زیات شي او د ریاست په ضد به نور غږونه هم راپورته شي.
د بی ان پی منګل د مرکز کمیټه غړی غلام نبی مرای بیا په دې باب ویایي
ریکارډیک د دې 50% پرسنټ دی د بلوچستان حکومت په حواله دي سي او سایل وسایل باندې د بلوچستان ولس واک او اختیار او ملکیت چي دي هغه تسلیم کړل سي. نو مخکې کم مایدی سي دي په بلوچستان باندې هغه مایدو کې بلوچستان ولس بلوچستاني حکومت نظر انداز شي او د دې د وجه په بلوچستان باندې پسماندګي دي.
د کینیډا د بیرک ګولډ کمپني مشر مارک برسټو وویل چې په لومړي پړاو کې به پر دې باندې د $200 په لګښت به کار پیل شي او په 2028 کې به خپل پیداوار پیل کړي چې په کلنیزه توګه به 4000 ټنه مس او سرزر او نور معدنیات به تولید کوي چې په لومړي پړاو کې به په کلنیزه توګه پیداوار د 40 میلیونه ټنه په حساب باندې خو په 15 کال کې به دا دوه چنده شي. د بیرک ګولډ کمپنی مشر وویل چې بلوچستان او مرکزی حکومت به دوی ته تعهد هم ورکوي. صندوق له کوټې څخه د 250 کیلومتره په واټن باندې د افغانستان او د ایران له پولیس سره د ضلع چاغی سیمه ده. تر دې لمخه په اسلام آباد مارک برسټو د پاکستان له حکومت څخه د ریکوډیک د مایدې له پارلمان څخه د منځوري غوښتنه کړې وه او حکومت ویلي چې د پاکستان او سپریم کورت د هم د بیا کتنې درخواست ورکول سي. حمید سمسور وی او ایل ڈی وا.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بادا. امریکا د پاکستان نوم د هغو هیوادونو د لیست نه ایستلې ده چې د ماشومانو عسکرو د ورتي کولو اجازه ورکوي. پاکستان په کال 2021 کې د ماشومانو عسکرو د مخنیوي په لیست سی ایس پی ای کې شامل کړی شوی وو. د بشری حقوقو کارکونکي وای تر څو چې په افغانستان کې حالات نوي مستحکم شوي دا ویل به ګران وي چې د ماشومانو عسکرو برتی کولو عمل ختم شوي یا به بیرته نه شروع کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼی د ریپورت تر مخه د امریکا د بهرنی چارو وزارت پاکستان د هغه هیوادونو د څار د لیست څخه د وړاند څخه وستلې وو چې انساني کاچاک د مخنیوي په برخه کې سرغړونې کوي او د هغه هیوادونو په لیست کې شامل کړي وو چې اقدامات یې کوو خو کافي نه. پاکستان په دغه لیست کې کال 2021 کې شامل کړي سوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه ریپورت په اړه وی او ای دیوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره رابطه وکړه خو تر اوسه څاک سول عمل نه دی ترلاسه سوی. البته د بشري حقوقو کارمنده او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن ایچ آر سی پی په خوانی مشر زهرا یوسف وی او ای دیوا سره خبره کی وای د یو ش پرمختګ دی کچری د ماشومان برتی کول ختم کړي سوی دی. خو دی
طبیب زیادہ تر طالبان کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے
په افغانستان کې د روسیې د جګړې او بیا د امریکا په ضد د جګړې په محل د پاکستاني طالبانو له اړخه ماشومان برتي کېدو او اوس د دې ختمېدل یو شګام دی. خو تر څو چې په افغانستان کې حالات مستحکم نه وي او دا واضح نه وي چې د پاکستاني طالبانو هلته څه رول پاتې کیږي، دا ویل ګران دي چې د ماشومانو برتي کول ختم سي او یا به بیرته نه شروع کیږي. زهره یوسف زیاته کړه
جو دماغی طور پہ ان کو برین واشنگ اس طرح سے ہوتی ہے.
په هیواد کې اوس هم داسې مدرسې شتون لري چې پکې د ماشومانو پر ذهنونو کار کیږي او هغه ماشومان په ټولنه کې د نورو فرقو یا مذهبونو خلک نسی قبلولی. نو دې اړخ ته هم پکار دی پام راوګرځول سي. د پاکستان د اساسي قانون تر مخه 48 کلو څخه د کم عمر ماشومانو څخه د جګړې لپاره کار نسی اخستل کېدی. د کال 2021 په ریپورت کې پاکستان باندې تور لګول سوی وو چې غیر دولتي وسلوالو ډلې مادي ملاتړ کولو د پاره کم عمره برتی کوي او کار ځینې اخلي. او د پاکستان څخه غوښتل سوي وو چې د غیر دولتي وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې ځوانان عسكر برتی کوي یا کار ځینې اخلي. پاکستان هغه وخت امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه ریپورت رد کړی وو او ویلي وو چې دغه اقدامات د حقیقت څخه پرته د پوهنې نشټوالي په ګوته کوي. او د واشنگتن څخه غوښتنه کړې وه چې د اسلام آباد په وړاندې د دغه بې اساسو دعوه لسره بیا کتنه وکي. د سی ایس پی ای د دغه لیست تر مخه هغه څوک چې عمر یې د 48 کلو څخه کم وي په ریاستي ځواکونو کې برتی کیږي یا په دښمنۍ او یا د مرستې لپاره کارول کیږي کم عمره عسكر ګڼل کیږي. د امریکا د سټیټ ډیپارټمنټ د دغه ریپورت تر مخه د کال 2019 په اپریل کې د پاکستان فوج اعلان کړی وو چې دوی به د 13 څخه زیاتې مدرسې د حکومت تر کنټرول لاندې راوړي. د کال 2022 په CSPA لیست کې د افغانستان په شمول میانمار، د مرکزی افریقا جمهوریت، کانګو، ایران، مالی، روس، سومالیا، جنوبی سودان، شام، وینزویلا او یمن شامل دي. د غلیست کې شامل هیوادونه د امریکایي پروګرام لاندې نړیوال فوجي زده کړې او تربیه نسی ترلاسه کولی او نه ورته بهرني فوجي مالی مرستې ورکول کېدای سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا نورځن خدای وایسا په امریکا دیوا ده. د دیوا په خبري خبرونه کې وخت شوی د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په یورپ کې د امن او د ملګرتیا په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده مایکل کارپنټر ویلی دی چې د روس فوجونه د سویلی اوکراین د کرسن سیمې ځان سره د یو ځای کولو کوششونه کوي او دې مقصد له دوی د غلطه د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزه شروع کړي دي. امریکایي سفیر خاغلی کارپنټر زیاته کا چې کرسن سیمه د روس د ظلمونو او د ویرو ترهو یو مرکز جوړ شوی دی. دداهم وی مونږ وینو چې روسی واکداران د اوکراین په روس کې د شاملولو هڅه کوي. د کرسن د شپږو سو کسانو د بندیوان ساتلو ډیر بوګنون کې خبرونه هم راغلي دي. دغه خلک د اماراتونو په تیخانو کې بند ساتلې شوې دي چرته چې په خلکو د الون بلون تیرولو او د تشدد کولو ټول سادو سامان موجود دي. بندیوان ساتلې شو کسانو کې مقامی سرکاري چارواکي، صحافیان، د اولسي معاشري وګړي او هغه کسان شامل دي په چا چې د روس فوجونو کرسن او خواوشا سیمو کې د اوکراین په حق کې وستې شو جلوسونو کې د برخي اخستو غوتي پوری کړی دي. دین علاوه د شناخت کولو په نوم د کرسن د خلکو ډیره بیزتی کیږي او ډیره ناروا اختنی پختنی ترنه کیږي. د روس فوجونو مقامی خلک نسی په بندیخانو کې بندیوان ساتي او د اوکراین حکومت یا ازادي میډیا سره د څه قسمه اړیکو لرلو بارکته نه تپوسونه کوي. په دې عمل کې ډېر ورځې لګي او دومره ورځې دغه خلک بندیخانو کې بندیوان پراته وي. دې نه پس د روس فوج فیصله کوي چې کم کسان پکې اوجنی، په کم تشدد جاری وساتي، کم تر نامعلومه مودې پورې بندیوانو ساتي او کم په زور روس ته وړيږي. امریکایي سفیر خاغلی کارپنټر خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې روس د کرسن د خپل قبضه لاندې راغلو سیمو کې د خپل بډیسو او د ګډاګو د واک اختیار قائمولو په تکل کې دي. عمدا کار روس په کال 2014 کې په ډونیټس کې او په کال 2015 کې په لوهانس کې کړی وو. بلخوا د روس حکومت د روس د اختیار لاندې راغلو علاقو کې د انټرنیټ د نظام د ګډوډولو کار شروع کړی دی چې دا شان خلک صحیح معلومات ترلاسه نکړي شي، مالی لیندین ونکړي شي یا چا سره رابطه قائم نکړي شي. د سکولونو پرنسپلان د روس سلیبس نه طالب علمانو ته د سبق په خودلو مجبورول شي. اگر که ډیرو پرنسپلانو د خپل سرونو په خطر کې په اچولو دینه انکار کړی دی. اقتصادی لحاظ سره روس پر اتلونکو وخت کې د اوکرين ځان سره د شاملولو تیاریانی کوي. مقامی خلک د روس روبل کرنسی کې په خرید او فروخت کولو هم مجبورول شي. خلکو ته دا هم ویناګانی شوې دي چې خپل کاروباري جایدادونه د روس قائم کړي نوي ګډاګي حکومت سره درج کړي. د امریکای سفیر خاغری کارپینټر د خپل تقریر په اخر کې وې چې روس د هلسنکی د نامې د قطعي قانون د لس پلس اصول او د متحده قانونو د منشور خلاف ورزي کوي. د امریکای په دی یقین دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین او د دوه فوجونو نه دی په کرسن او د اوکراین په نورو سیمو کې د کیدونکو ظلمونو تپوس وشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.